आज व्यू 360 में अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर क्या असर पड़ा, बात करेंगे आज के शो में।
पाकिस्तान को उसका बड़ा शदीद नुकसान भी हुआ।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 11 सितंबर 2001 या 9/11 के हमलों को आज 23 साल हो चुके। अमेरिका पर होने वाले इन हमलों से अमेरिका ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रह गई। इन हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ एक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद वजूद में आया। अमेरिका ने उस वक्त अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान से 9/11 दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा किया। अफगान तालिबान के इनकार पर अमरीका की सरबराही में इत्तेहादी अफवाज ने काबुल पर हमला किया। अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज ने तकरीबन 20 साल एक तवील जंग लड़ी, वहां रियासती ढांचा खड़ा करने की कोशिश की जो आखिरकार नाकाम हुई और कदामत पसंद अफगान तालिबान एक बार फिर वहां इक्तदार पर कब्जा करने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ अफगान सूरतेहाल का बराह रास्त असर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों और इंतहा पसंदी के वाकयात की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान के मुताबिक उसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और उसके 80,000 से ज्यादा आम शहरी जबकि 10,000 सिक्योरिटी अहलकार मारे गए। पाकिस्तान आने वाले कई सालों में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा, लेकिन जंग के आखिरी सालों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर तालिबान की सपोर्ट का मुसलसल इल्जाम लगता रहा। अफगानिस्तान से अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के निकलने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि अमेरिका में 9/11 हमलों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान कितना मुतासिर हुए हैं और क्या ये दोनों ममालिक आज तक इसके असर से बाहर आ सके हैं। उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोज के लिए फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान कल रात नवंबर में होने वाले इंतखाबात से पहले 90 मिनट का पहला सदारती मुबाहिसा हुआ। मुबाहिसे में मईशत, इमिग्रेशन, असकात हमल, गजा और रूस यूक्रेन जंग समेत अहम उमूर पर दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने अपना मौकफ पेश किया। मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने एक दूसरे पर झूठ बोलने के इल्जाम आयद किए और एक दूसरे के बयान की तरदीद की। खारजा उमूर में यूक्रेन और अफगानिस्तान सरे फहरिस्त रहे। अफगानिस्तान से फौजी इनखला से मुतालिक सवाल पर नायब सदर कमला हैरिस ने इल्जाम आयद किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला के लिए कमजोर तरीन मुआहदा किया था और अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करते हुए दहशतगर्द तालिबान से बराह रास्त मुजाकरात किए, जिसके नतीजे में तालिबान ने अपने 5,000 दहशतगर्दों को रिहा करवाया। जबकि ट्रंप ने बाइडन हुकूमत पर मुआहदे को तबाह करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि अगर मुआहदे पर अमल किया होता तो अफगानिस्तान से जल्द इनखला मुकम्मल कर लेते और ना ही हमारे फौजी मरते, ना हम बहुत से अमरीकियों को पीछे छोड़ के आते और ना हम वहां 85 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़कर आते। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के तरीकेकार पर अमरीका में बहुत तनकीद हुई। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर की कमेटी ने अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला पर एक तफसीली तहकीकती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अमरीकी सफारतकार जलमे खलीलजाद को इस नाकामी का जिम्मेदार ठहराया गया है। सबा शाह खान ने कमेटी के चेयरमैन माइकल मकॉल से, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, खसूसी बातचीत की और सदारती इंतखाबात से पहले इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया।
इनखला को 3 साल हो गए हैं। ये इनखला अफरातफरी में हुआ था। पहले साल उस वक्त की अक्सरियती जमात डेमोक्रेट्स ने तहकीकात के लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा जो कुछ हुआ उसके बहुत जामे मुकम्मल तारीखी सबूत जमा करने में हमें 2 साल लगे। इस दौरान हमने बहुत से समन की भी तामील की, हमें धमकियां भी दी गई, तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। मैं ये रिपोर्ट 1 साल पहले जारी करना चाहता था। इंतजामिया ने रुकावटें डाली और रिपोर्ट को ताखीर का शिकार कर दिया। दर हकीकत तहकीकात अब भी मुकम्मल नहीं हुई हैं।
मज़ाकरात और अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला ट्रंप इंतजामिया के दौरान हुआ था।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन
ये दुरुस्त नहीं है। तालिबान दोहा मुआहदे की शरायत की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 2500 फौजी अफगान सरजमीन पर रह गए थे। जनरल मैकेंजी और जनरल माली समझते थे कि नेटो और फिजाइया के 500 फौजी और कॉन्ट्रैक्टर्स इस्तेहकाम के लिए काफी थे, लेकिन जब तादाद 0 रह गई तो बगराम और एचकिया का इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया, तब हालात बदल गए।
इनखिला की तारीख का फैसला ट्रंप इंतजामिया ने किया था,
अगर शरायत पूरी होती जो नहीं हुई।
क्या आपको लगता है कि सिर्फ बाइडन इंतजामिया को नाकामी का जिम्मेदार ठहराना मुनासिब है?
ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم اصل میں ظلم خلیلزاد کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ہم نے وزارت دفاع اور محکمہ خارجہ کے بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کی فہرست دی ہے۔ کانگریس ایک قرارداد میں ان کے اقدامات کی مذمت کرے گی۔ ظلم خلیلزاد میرے دوست ہیں، لیکن افغان حکومت کو معاہدے میں شامل نہ کرنا میرے نزدیک ایک بڑی غلطی تھی، اور یہ بہت سے اعلیٰ جرنیلوں اور انٹیلیجنس کمیونٹی کا خیال بھی ہے کہ انخلا کے لیے ایکشن پلان پر عمل نہ کرنا امریکیوں، افغان اتحادیوں اور سب سے اہم بات خواتین کو پیچھے چھوڑنا ایک بڑی غلطی تھی۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اس بات پر نظر نہیں رکھی کہ آیا طالبان دوحہ معاہدے پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی رائے میں امریکہ طالبان کو کیسے پابند کر سکتا ہے؟
میری رائے میں وہ اس وقت خلاف ورزی کے مرتکب تھے جب صدر نے تمام فوجیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے پریس ترجمان کے مطابق یہ انخلا کے لیے غیر ضروری تھا اور اسے ایک یا دوسرے طریقے سے ہونا ہی تھا۔ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ صرف فوجی انخلا نہیں ہے بلکہ فضائی مدد اور کانٹریکٹرز، اور جب سب کچھ ہٹا لیا گیا تو افغان فوج تقریباً بغیر کسی دفاع کے رہ گئی تھی۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کی کارروائیوں کا گڑھ ہے۔ کیا امریکہ طالبان کو ان کی کرنی پر چھوڑ سکتا ہے، اور آگے کا راستہ کیا ہے؟
یہ بہت خطرناک ہے۔ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کا چیئرمین تھا جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حقانی گروپ القاعدہ کے نمبر دو ایمن الزواہری کی حفاظت کر رہے تھے، جسے انخلا کے کچھ عرصے بعد ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ داعش، خراسان اور طالبان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے کیونکہ امریکہ ان کا مشترکہ دشمن ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ بگرام کی جیلوں سے انہوں نے داعش کے ہزاروں قیدیوں کو رہا کیا جو اب خراسان کے علاقے میں جا چکے ہیں۔ ان کے تاجکستان، افغانستان، پاکستان میں آپریشنز ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایف بی آئی نے ہمیں بتایا کہ ان میں سے 8 کو جنوب مغربی سرحد کے پار کرنے کے بعد امریکہ میں حراست میں لیا گیا ہے، اور اگر 8 داخل ہو گئے ہیں اور یہاں اسمگلنگ کے گروہ بھی ہیں، داعش کے اسمگلنگ رنگ، تو ان میں سے کتنے اور امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں؟ چنانچہ جب امریکی سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک دور دور دراز کی سرزمین ہے، تو اصل میں یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور اس سے ملک کو خطرہ ہے۔
اس رپورٹ کے بارے میں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بارے میں ہاؤس ریپبلکن کمیٹی کی رپورٹ میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے اپنی ایک بریفنگ میں کہا کہ رپورٹ مرتب کرتے ہوئے جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔
در حقیقت اکتوبر 2020 میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فوج کو فوری طور پر افغانستان سے نکلنے کا حکم دیا، اور اس سال کرسمس تک سب کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تب صدر بائیڈن کو جب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا تو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا، ناقص معاہدے کی پاسداری کریں اور امریکہ کی طویل ترین جنگ کو ختم کریں، یا اس معاہدے کو ختم کر دیں، جنگ کو بڑھائیں اور امریکی فوجیوں کے ایک بہت چھوٹے سے دستے کو طالبان کے ساتھ لڑائی کے لیے وہاں واپس بھیجیں۔
امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں کی وجہ سے ہزاروں خاندان متاثر ہوئے، ان میں سے بیشتر متاثرین اب بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ گزشتہ ماہ امریکی حکومت نے ان حملوں کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جانے والے گوانتانامو بے میں قید خالد شیخ محمد اور دیگر ملزمان کے ساتھ اعتراف جرم کے بدلے سزائے موت نہ دینے کی ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی، جو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن حکومت کے اس مجوزہ معاہدے پر متاثرین بہت مشتمل ہوئے ان حملوں میں تقریباً 3,000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ مقدمہ اب بھی امریکہ میں زیر التوا ہے۔ ارم عباسی کی رپورٹ۔
مائیکل اوکونل نیو یارک میں تھے جب 11 ستمبر کا حملہ ہوا۔ وہ حملوں کے متاثرین کی مدد کے لیے آگ بجھانے کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہنچے تھے جب دوسرا جہاز آ کر ٹاور سے ٹکرایا۔ وہ اس حملے میں زخمی ہو گئے، لیکن ان حملوں میں ان کا ایک قریبی ساتھی نہ بچ سکا۔
میں 25 سال کا فائر مین تھا۔ میں ابھی اکیڈمی سے گریجویٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم فیلڈ ٹریننگ میں تھے۔ کمپنی کے ساتھ میرے کیپٹن نے اس دن میری جان بچائی۔
9/11 کے حملوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں امریکی فوجیں افغانستان اور عراق میں داخل ہوئیں۔ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جانے والے خالد شیخ محمد سمیت 5 ملزمان برسوں سے گوانتانامو بے میں قید ہیں۔ اور باقاعدہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکا۔ 9/11 کے کیس میں پری ٹرائل کا مرحلہ ایک دہائی سے جاری ہے، مگر تاحال مقدمے کا باقاعدہ آغاز نہیں ہو سکا۔ ماہرین کے مطابق اسی التوا کو بظاہر ختم کرنے کی کوشش میں رواں سال 31 جولائی کو امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی جانب سے خبر آئی کہ خالد شیخ محمد اور دیگر دو ملزمان 11 ستمبر کے حملوں کے لیے اعتراف جرم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، جس کے بدلے اب انہیں سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس کے چند روز بعد ہی امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے پینٹاگون اور ملزمان کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا۔
ان لوگوں کے لیے ڈیل کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے اس معاہدے پر عمل درآمد کے برابر ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ڈیل واپس بھی اگر لے لی گئی ہے، میں خوش ہوں، کیونکہ یہ لوگ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔
وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے ٹرائل شروع کرنے کے عمل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ طویل عرصے سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ متاثرین کے اہل خانہ، ان کی فوج کے ارکین اور امریکی عوام کا حق ہے کہ وہ 9/11 کے ملزمان کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلتے دیکھیں۔
یہ ابھی پولیٹیکل سیزن ہے، تو الیکشن میں یہ چیز پولیٹیکلی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جس بندے نے 3,000 امریکن مارے ہیں اس کو وہ یہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے نا اس کو ٹیبل سے وہ انہوں لے لیا۔
لارن کیفر فالی کے 25 سالہ فائر فائٹر بھائی بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر مدد کے لیے پہنچے تھے، مگر وہ خود حملے میں مارے گئے۔ وہ دو بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ حملے کے 3 دن بعد تک خاندان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔
I remember that day like it was yesterday.
مجھے وہ دن کل کی طرح یاد ہے۔ میں کالج میں سینئر تھی، اس سیمسٹر میں میری پہلی کلاس تھی، اور مجھے صرف حملے کے بارے میں سننا یاد ہے۔ میں یقینی طور پر نہیں سمجھتی کہ اس شخص کو جس ڈیل کی پیشکش کی جا رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے انصاف ہے۔ میرا خاندان ابھی بھی بھائی کو کھو دینے کے صدمے سے دوچار ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل جواب ہے۔
9/11 حملوں کے مبینہ ملزمان کے وکلا اور اس کیس کے حل اور مقدمے میں تاخیر کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ نے دہشت گرد گروہوں سے تعلق رکھنے والے یا مبینہ طور پر دہشت گردی میں ملوث سینکڑوں افراد کو گوانتانامو بے کیوبا کے حراستی مرکز میں رکھنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ان سے ایسی معلومات نکلوائی جا سکے جس سے القاعدہ کے نیٹورک کو روکنے میں مدد ملے۔ امریکہ سے باہر حراستی مرکز قائم کرنے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ وہاں امریکہ کا نظام انصاف یا قوانین لاگو نہ ہو، اور دوسرا جیسا کہ ناقدین کہتے ہیں کہ جہاں جنیوا کنونشن یا انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی پرواہ کیے بغیر قیدیوں سے تحقیقات کی جا سکے۔ دوسری طرف کچھ قانونی ماہرین کے مطابق 9/11 کا مقدمہ کب شروع ہوگا یہ غیر یقینی ہے، اسی لیے انصاف کے متلاشی ان حملوں کے متاثرین کا انتظار جلد ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے پاکستان پر بھی دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ ان حملوں کے بعد فوری طور پر تو تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اہمیت اختیار کر گئے، جن میں سیکیورٹی، دفاع اور انٹیلیجنس شیئرنگ شامل تھی، لیکن یہ تعلقات دیر پا ثابت نہ ہو سکے۔
جب 9/11 ہوا تو مزے کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی ویسے امریکہ کے دورے پہ تھے، جنرل محمود، اور جو بھی اس وقت وہ ڈیولپمنٹس ہوئی 9/11 کی وہ ان کے سامنے تھی، اور ادھر سے ہی پھر دباؤ ہوا، ادھر سے ہی پھر یو ٹرن ہوا، اور یو ٹرن کے نتیجے میں پھر بہت کئی اور اقدامات امریکہ نے کیے، عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر اور ہماری سطح پر۔
لیکن 9/11 کے بعد پاک امریکہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جس میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ دفاعی، معاشی اور سفارتی تعلقات میں بھی کافی بہتری آئی، اور پاکستان جو ہے ایک فرنٹ لائن الائی کے طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو امریکہ نے ایک عالمی جنگ کا آغاز کیا، ایک کلیدی حلیف کے طور پہ سامنے آیا۔
جو پرویز مشرف کی حکومت تھی وہ پہلے، اس واقعے کے پہلے، اس کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، ساری دنیا ریکگنیشن بھی نہیں دے رہی تھی، اور پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا۔ لیکن 9/11 کی وجہ سے پاکستان پھر بین الاقوامی برادری میں ایک اہم پوزیشن حاصل کر گیا۔
بیسیکلی جب پاکستان نے اپنی پالیسی تبدیل کی تو وہ دباؤ کے تحت تبدیل کی تھی، میرے خیال میں دل سے نہیں تبدیل کی تھی، نظریہ ضرورت کے تحت، عالمی مصلحت کے تحت اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے تحت. تو اس لیے جب وہ قربت بھی بنی، تعلق بھی بنا، پہلے پاکستان تنہا تھا، امریکہ پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. آپ کو یاد ہے کہ کلنٹن ادھر آیا ایز اے صدر، اس نے کہا کہ میری 6 گھنٹے کے لیے میں آؤں گا، میری کوئی فوٹو نہیں آنی چاہیے، میرا انڈیا کے جائے اس کے بعد آیا تھا. اور اس کے بعد سڈنلی پاکستان کو بڑا ڈارلنگ آف دا ویسٹ کہہ رہے ہیں، نان نیٹو ایلائی بھی ہو گیا، لیکن پاکستان کو اس کا بڑا شدید نقصان بھی ہوا.
جو اصل بات ہے وہ ہے قومی مفاد، اور ہمارے امریکہ کے قومی مفاد میں بہت تضاد آ گیا ہے. ہماری کنورجنس آف انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ہمارا اب نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو ہمارے جو ایک طرح سے ایک کنورجنس ہوئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور وہ اب ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کریں، اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے.
یہ بات حقیقت ہے کہ قربت جو ہے اس کی نوعیت اور اس کے معیار میں بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی حالات کی بنیاد پہ تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان کا دفاعی تعاون، پاکستان کا انٹیلیجنس تعاون، پاکستان کا سیکیورٹی تعاون، چاہے وہ بیلنس آف پاور کے حوالے سے ہو، چاہے اس خطے میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہو، یہ پاکستان اور امریکہ کا دیرپا ایک مشترکہ مفاد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، بتدریج امریکہ اور پاکستان کے سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور دفاعی تعلقات میں کسی حد تک قربت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ دوبارہ سے بدقسمتی سے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کا سر اٹھانا ہے.
فوجی قوت کے ذریعے ان مسائل کا حل نہیں کر ڈھونڈ سکتے، چاہے وہ حکومتوں کے مملکت کے درمیان ہوں یا معاشرے کے اندر ہوں، اس کی اور حکمت عملی ہونی چاہیے تھی. ہم نے کہا کہ نہیں ڈنڈا ہوگا، امریکہ نے بھی سوچا کہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہمارے پاس فوجی قوت ہے، سول سپر پاور ہے، اور ادھر ہمارا بھی خیال تھا کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے جی، ہماری بڑی بڑی فوج، ہم کچل دیں گے. تو وہ جو تھے اپنے جو مخالفین کو کچلنے میں جو مزاحمت کار تھے وہ ناکام رہے، اور میرے خیال میں دونوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا.
امریکہ سے ہمارے تعلقات استوار ہونے مشکل ہیں، کیونکہ امریکہ ایک تو اس خطے میں اب ایک دوسرے طرح سے مسائل کو دیکھ رہا ہے، وہ چین سے ٹکر لے رہا ہے، اور چین سے ایک رائیولری اس نے اپنی بنا لی ہے، اور اس میں پاکستان چونکہ چین کا دوست ہے اس لیے پاکستان ان کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے.
افغانستان اور باقی خطے میں 9/11 کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں اور ان تبدیلیوں کے اثرات کب تک خطے سے ختم ہوں گے، اس پہ بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر اور سیکیورٹی امور کے ماہر کامن بخاری سے. کام بہت شکریہ. آج اگر ہم پیچھے مڑ کے 9/11 کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان یا اس خطے کو کس طرح تبدیل کیا انہوں نے؟
دیکھیں پورا خطہ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوا ہے، اور یہی حکمت عملی تھی 9/11 کے اٹیکس کی، جو القاعدہ نے جو اٹیکس کیے تھے اس کے پیچھے جو اسٹریٹجی کار فرما تھی وہ یہی تھی کہ امریکہ کو بیٹ کیا جائے اور اس خطے کے اندر ایک کرائسس کیا جائے، اور افغانستان کے اندر جو حالات ہیں ان کا دائرہ وسیع کیا جائے، اس کو پاکستان کو بھی اس کی لپیٹ میں لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حکمت عملی ہے وہ اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ کی جو اسٹریٹجی تھی ایک تو اس کے اندر کوئی وہ کنسسٹنسی نہیں تھی. شروع ہوئی کہ جی جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنی ہے، القاعدہ کو روکنا ہے کہ دوبارہ اس قسم کا کوئی حملہ نہ ہو سکے. وہاں سے پھر کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا افغانستان میں جمہوریت لانے کی بات ہوئی، اور پھر کرتے کراتے جو ہے 20 سال گزر گئے اور پھر باقی the rest is history in front of everybody.
تو یہ جو القاعدہ کو ختم کرنے کی بات تھی, دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی, شاید القاعدہ کچھ حد تک اگر ہم دیکھیں اس طرح سے سرگرم نہیں رہی, لیکن اس کے بعد دوسرے بہت سے اسلامی گروہ عالمی سطح پر سرگرم دکھائی دیے ہمیں, داعش سب سے بڑی اگزامپل ہے. تو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ کو کتنا کامیاب سمجھا جائے؟
دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کس طرح کر رہے ہیں. اگر تو اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹرانس کانٹیننٹل حملے نہیں ہو رہے کو روک دیا گیا تو وہاں تو کامیابی ہے. اب یورپ اور امریکہ کے اندر اس طریقے سے حملے نہیں ہوتے. اگر جو ہے اس کو یہ دیکھنا جا رہا ہے کہ جی ان کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوئی ہیں تو وہاں پہ بھی کامیابی ہے. القاعدہ کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے, داعش بھی اس طریقے سے سرگرم نہیں ہے جس طریقے سے وہ آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے تھے 2017 تک, تو اس میں تو کامیابی ہے. لیکن جہاں تک خطے کی ڈی سٹیبلائزیشن ہے وہ بہت بڑی بھاری قیمت اٹھانی پڑی ہے. اور خطے کی جب میں بات کرتا ہوں, میں صرف جنوبی ایشیا کی بات نہیں کر رہا, میں مشرق وسطی کی بھی بات کر رہا ہوں اور اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ سینٹرل ایشیا
ریپبلکس بھی ہیں. تو 23 سال پہلے امریکہ نے جب طالبان کو افغانستان سے نکالا تھا تو افغانستان اس سے پہلے سوویت یونین کے قبضے میں بھی تھا, مجاہدین کی جنگ سے تباہ حال تھا. افغان معاشرے کی تباہی میں امریکی جنگ کو کتنا ذمہ دار سمجھا جائے؟
دیکھیں ظاہر ہے اس میں جو ہے جو امریکی جنگ ہے اس کا ایک امپیکٹ تو ہوا ہے, لیکن آئی تھنک یہاں پہ عالمی برادری میں یا اور جو لوگ جو ہیں تجزیہ نگاری کی دنیا میں یا میڈیا کے اندر جو ایک اوپن سورسز میں ڈبیٹ ہوتی ہے وہ آئی تھنک جو ہے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ امریکہ نے جو ٹریلین ڈالر جو ہے ایٹ لیسٹ 1 trillion اف ناٹ مور خرچ کیے ہیں, اس کا بیشتر حصہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں بھی لگایا تھا. وہاں کے لوگوں کو آزادی دی, وہاں کے لوگوں کی وہاں کی سول سوسائٹی کو اجاگر کیا. اب وہ جس طریقے سے کیا گیا, جن بنیادوں پہ اس کو استوار کیا گیا وہ مضبوط نہیں تھی, اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے زیادہ دیر چل نہیں سکا وہ سسٹم, اور 9 دنوں کے اندر طالبان نے اپنا قبضہ جما لیا اور پھر سے وہی افغانستان کو اسی جو ہے نا دوراہے پہ لے آئے کہ جہاں وہ پہلے تھا. لیکن یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ امریکہ اور عالمی برادری نے بے انتہا جو ہے وہاں پہ ریسورسز خرچ کیے, اس میں بہت حد تک نالائکی بھی تھی اور غلطیاں تو بے شمار تھیں, لیکن یہ ہے کہ وہ انٹینٹ تھی, کیپیبلٹی نہیں تھی.
انٹینٹ اور کیپیبلٹی اور کنسسٹنسی جس طرح آپ نے شروع میں پوائنٹ آؤٹ کیا. تو پاکستان امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ دار رہا, کیا پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نقصان؟
دیکھیں پاکستان کی اپنی غلطیاں ہیں نا, پاکستان کی اپنی نالائکیاں ہیں, اور پھر پاکستان کے جو 9/11 سے پہلے کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ایک ایڈ آن افیکٹ ہوا نا. جب اگر طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے الائز تھے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت تھی نا, وہاں القاعدہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی. آپ اس طرح سے جو ہے القاعدہ اور پاکستان جو ہے وہ کمپیٹ کر رہے تھے انفلوئنس کے لیے طالبان کے اوپر, تو یہ تو پاکستان کی اسٹریٹجی تھی کہ پھر القاعدہ نے ایک ایسا کام کیا جس میں امریکہ کو جو ہے نا امریکہ کو ویسے تو اس زمانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افغانستان کے ساتھ. وہ تو اگر 9/11 نہ بھی ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نہ ہوتا تو پھر جو ہے امریکہ کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا. اب دیکھیں نا, اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ جنگ جو ہے باسی ہو گئی, ایک دن جو ہے 3 سال پہلے انخلا ہو گیا اور اب کوئی بات نہیں کرتا افغانستان کی. تو پاکستان کی ریاست, پاکستان کی قیادت نے مطلب ایک ایسے حالات اپنے لیے بنائے ہوئے تھے, بہت فریجائل تھے, اس کو کوئی بھی جو ہے ہوا کا جھونکا آئے, کسی کوئی گریٹ پاور پالیسی جو میں شفٹ آئے تو وہ پورے کا پورا جو نزلہ ہے وہ پاکستان پہ گرنا وہ ایک طرح سے ایک انیویٹیبل تھا جو حالات تھے.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھے اور افغان جنگ کس طرح سے امریکہ نے لڑی اس حوالے سے مجھے بات کر رہے تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور ہماری ویب سائٹ پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو, مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
ذبیح الله غازی،
مسکا صاپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري.
نن وضعیت په دې پروګرام کې پر متحده ایالاتونو د ترهګریزو بریدونو درويشتمه کلیزه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د امریکایي چارواکو نظریات. د سپتمبر د ولسمې له بریدونو وروسته آیا په افغانستان کې ترهګری ډلې حضور لري او نړۍ یو سیمې ته ګواښ متوجه کولی شي؟ په نننۍ خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زئی تاسو قربم یم. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې اوسئ، نن د سپتمبر 11 نیټه ده، هغه تاریخ چې دقیقا درویش کال مخکې یو شمیر ترهګرو په امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا په بیلابیلو نقاطو باندې ترهګریز بریدونه وکړل او څه باندې 3000 کسان ووژل. زموږ د نن وضعیت خبرونه همدی موضوع ته ځانګړې شوې ده. موږ به تر ډیره په دې پروګرام کې دا وسیرو چې تیر درویش کال د افغانستان لپاره څه ډول وو، څه افغانستان ترلاسه کړل، څه یې د لاسه ورکړل، د ترهګرۍ ګواښونه څومره په افغانستان کې کم شوي، له منځه تللي، آیا اوس هم موجود دي؟ دا زموږ د بحث موضوع ده. او په دې اړه دوه ډیر محترم میلمانه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو شنونکی نصرالله ستانکزی صاحب او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی قمر الدین جبرخیل صاحب دواړه په پروګرام کې را سره وي. اما مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو سره اړوم. د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو په درشل کې د دیموکرات ګوند نوماندی کاملا هاریس او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ مناظره کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو له کبله پر یو بل نیوکې وکړې او یو بل یې پړه وګڼل. د ای بی سی نیوز شبکې په کوربتوب د 3 سپتمبر په مناظره کې هاریس د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د هغې پرېکړې ننګه وکړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه یې پای ته ورسوله. ټرمپ په خپله واکمنۍ کې د طالبانو له ډلې سره د تړون لاسلیک کولو ننګه وکړه، خو د بایدن په واکمنۍ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ناسم او د شرم وړ وباله، چې د نوموړي په خبره په نړۍ کې د امریکا موقف کمزوري کړی دی. هاریس ومنله چې افغانستان څخه د ځواکونو ایستل سخته پرېکړه وه، خو ویل چې د دوو لسیزو جګړې پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې د امریکایان ژوند او د امریکا سرچینې ضایع شوې دي. ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وضعیت اشاره وکړه او ویل چې له طالبانو سره د تړون پریکړه ځکه کړې چې په افغانستان کې د هیواد پوځیان وژل کېدل. نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د خونړیو ترهګریز بریدونو درویش کال پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر 11 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغمل او د وسلې په توګه خونړی بریدونه وکړل. بریدکونکو دوه الوتکې په وقفه ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوالې سوداګرۍ برجونو سره وجنګولې، چې له امله یې 3000 امریکایان ووژل شول. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولېږل. امریکا وایي چې القاعده او ترهګري ډلې ځپل شوې دي. نن د چهارشنبه په ورځ سپتمبر 11 د افغانستان د خزو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو لخوا د کابل ښار په لویدیز کې لاریون وشو. لاریون کوونکو میرمنو د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنایتونو د مخنیوي لپاره دي پر دغه ډلې خپل فشارونه زیات کړي. د کابل په لویدیز کې د خزو دا لاریون په دې وروستیو میاشتو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د توشي وروسته د طالبانو د کړنو خلاف د افغان منو لومړی لاریون دی. او د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان سلیم چشمه ماری سیمه کې له دغه هیواد څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ګازو د نلیکې د کار پیلېدو مراسمو کې ګډون وکړ. ملا محمد حسن اخوند د ټاپي پروژې د پرانیستې مراسمو ته په وینا کې دا ورځ یوه تاریخي شیبه وبلل چې له اوږده انتظار وروسته د دې پروژې کار پیلېږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پروژې سره مهاله د اورګاډي د پټلې د غځېدو نوري فایبر او تاب پروژې چاري هم پیل شوې دي. درنو سنو بیا هم خرغ لست لکه څنګه چې ما د پروګرام په پایل کې وویل نن د سپتمبر 18 نیټه ده او تقریبا دروش کاله پر امریکا د بریدون څخه تیریږي. دا ورځ هر کال دلته په متحده ایالاتونو کې د بیلابیلو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي او د هغو پوځیانو یاد تدرناوی کیږي چې د سپتمبر د 18 په پیښه کې خپل ژوند یا ژوندونه د لاسه ورکړي دي. نن د امریکا په دفاع وزارت کې مراسم جوړ شول، په نیویارک کې مراسم جوړ شول او په پنسلوانیا کې مراسم شوي دي او جوړیږي. د امریکا دفاع وزیر سهار 9 بجې په ځنګړو مراسمو کې برخه واخیسته او الته د هغو پوځیانو یاد ته درناوی وکړ چې د سپتمبر د 18 په پیښه کې ژوند د لاس ورکړی. د امریکا لوی درستیز هم په دې مراسمو کې و. دې مراسمو ته عام امریکایان نه و بلل شوي، اما د هغو پوځیانو د کورنۍ غړي ورغلي و چې په دې پیښه کې ژوند د لاس ورکړی. تر ډیره د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د هغو پوځیانو کرنی سرخیندنی د هغو عزم او اراده وستایل چې د امریکا په اردو کې وو او په دې پیښه کې ژوند د لاسه ورکړی وو. د دفاع وزیر لای راستن وویل چې دوی به هیڅکله د هغو پوځیانو ارمانونه له یاده نه باسي چې په دې پیښه کې وژل شوي. ده وویل چې دوی به د دې پوځیانو لارې ته ادامه ورکړي. لوید آستن پلند د افغانستان نوم واخیست. افغانستان او عراق ده وویل چې دوه پوځیانو چې په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې ده دوی قدر وکړ او ویل چې دوی کړنی او لاس راوړنی به هیڅ وخت هیر نه شي. معمولا په امریکا کې دغه مراسم تر ډیره د یادو پوځیانو او ترڅنګ هغه درې زره کسان چې د سپتمبر د 18 په بریدونو کې ژوندونه د لاس ورکړل دوی هغوی ته درناوی کیږي، د درناوي مراتب وړاندې کیږي او د هغوی کرنی ستایل کیږي. په نیویارک کې هم مراسم جوړ شوي وو. هلته د متحده ایالاتونو جمهور رئیس تللی و، نور چارواکي هم وو. د دوو تجارتي بلډینګونو په مقر کې دوی هلته مراسم جوړ کړي وو. د پنسلوانیا په ایالت کې هم چې یوالو تک په پنسلوانیا کې غورځېدلې وه هلته هم مراسم جوړیږي. ولسمشر به هلته هم ځي. بیا د ورځې په پای کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن دلته په پنټاګان کې په واشنگټن کې د یاد هغو پوځیانو چې د سپتمبر په 18 کې خپل ژوند د لاسه ورکړی د هغوی د یاد په مراسمو کې ګډون کوي. لوی بحث اوس همدا دی چې امریکا تقریبا درویش کاله په افغانستان کې تیر کړل. پښتنه دا ده شنون کې دا وایي چې څومره دا جګړه بریالۍ وه، آیا ترهګر په دنیا په خاص ډول په افغانستان کې ځپل شوي دي. یو شمیر دا وایي چې له درویشتو کلونو وروسته بیرته طالبان بیا په واک کې دي او په افغانستان کې دوی حکومت لري، اما متحده ایالات بیا وایي چې دوی په دې درویشتو کلونو کې ترهګري ډلې ځپلي، خصوصا القاعده ډېره ځپل شوې کمزورې شوې ده او دوی خپل هغه هدف چې درلود چې هغه د القاعده شبکې د مشر د هغه وخت د مشر اسامه بن لادن وژل و. دوی خپل هدف تر لاسه کړی، د القاعده نور مشان هم له منځه وړي او دوی خپل هدف تر لاسه کړی دی. اما امریکا په افغانستان کې لا هم د ترګریزو ډلو په خاص ډول د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې اندېښنه لري. امریکایي چارواکو که څه هم په څو ځله ویلي دي چې القاعده کمزورې ده په افغانستان کې، اما د داعش د خراسان څنګه تهدیدات موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان دوه نه وړاندې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په ګډون ګڼي نورې ترهګری ډلې هم حضور لري، اما دوی هیڅ وخت دغه تهدیدات له پامه نه غورځوي. د وویل چې امریکا او د امریکا متحدین دا توانې ورتیا لري چې د ترهګرو ډلو په وړاندې په افغانستان سیمه او په نړۍ کې مبارزه وکړي، او دا قدرت او قابلیت لري چې د لری څخه خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایند وویل چې له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی د توجه په محور کې ده. امریکایي چارواکو تر دې مخکې هم بیلابیلو چارواکو ویلي دي چې دوی که څه هم په افغانستان کې حضور نه لري، اما په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه له نږدې څاري او څار پرې لري. یو ښه مثال چې دوی تل یادوي، د امریکا ولسمشر او نور چارواکي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژنه وه، چې متحده ایالاتوی د کابل په وزیر اکبر خان یا شیرپور سیمه کې الزواهری وژل شوی دی. دا هغه لوی بحثونه دي چې د سپتمبر د ولسمې د کلیزې سره هر وخت یادیږي. او سمدا پوښتنه ده چې آیا د ترهګرو ډلو وضعیت څنګه دی؟ آیا دا ډلې ځپل شوي دي؟ الله هم دوی په قدرت کې دي او تهدید متوجه کولی شي؟ ځینې بیا انتقاد کوي، ځینې بیا داوي چې متحده ایالاتونو سید چې د القاعده په وړاندې مبارزه کړې، جګړه یې کړې ده او ځپلې ده، اما په نهایت کې بیرته طالبان په افغانستان واکمن شول، او دوی د طالبانو په یو شمیر کړنو باندې خصوصا د ښځو د حقونو، د لګکیو د حقونو، د ښځو د کار او تعلیم مسله باندې انتقاد کوي. وایي چې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په مشترک ډول د متحده ایالاتونو او د جمهوري نظام دخوا چې متحده ایالاتونو ملاتړ کوه ترلاسه شوي وي، هغه لاسته راوړنې نور نشته او طالبانو سخت قیدات وضع کړي دي. دغه انتقادات، دغه د انتقاداتو رد او بدل کېدل خورا زیات دي. نو موږ هم کوشش کوو چې خپل میلمانه واخلو. زه فکر کوم چې کوم تخنیکی مشکل دی او ښه همکاران وایي میلمانه را سره په لاین کې دي. فکر کوم چې د سانګزای صاحب را سره دی. سانګزای صاحب سلام، زما غږ اورئ تاسې؟ تشکر سانګزای صاحب، کور مودان. فکر کوم یو څه تخنیکی مشکل و، لکه په ځان سره زه بخنه غواړم چې تاسو فکر کوم پروګرام سره یو ځای شوي. سانګزای صاحب، درویش کال تیر شول د سپتمبر د ولسمې د پیښو څخه. دغه درویش کال رښتیا هم فکر کوم لوی بحث دی، دا په دې وړو بحثونو کې تمامېدلی هم نشي. زه غواړم په سر کې ستاسو نظر دا واخلم چې دغه درویش کال د نړۍ په خاص ډول د افغانستان لپاره تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا افغانستان په دې درویشتو کلونو کې ګټه وکړه؟ افغانستان په دې درویشتو کلونو کې تاوان وکړ؟ دغه عمومي نظر مو غواړم په دې درویشتو کلونو کې د افغانستان په تناظر کې چې افغانستان ته هم په کتو تاسو دغه کې تحلیل مو اخلم. میرا بنی سر
مننه، سلامونه وړاندې کوم مجددا تاسو لیدونکو ته. ګورید لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، د درویشتو کلو بحث په دې لاندو ټکو کې نه خلاصېږي، اما اون دا خبره دا ده چې هغه توقعات چې هم افغانانو د امریکې او د هغوی د متحدینو نه درلوده، او همدارنګه فکر کوم چې خپل امریکایانو او غربي نړۍ له دغه اقداماتو عملیاتو نه درلوده، هغه یې ترلاسه نه کړ. په دې مانا چې زه فکر کوم په لومړي سر کې امریکایانو دا اشتباه درلوده او دا اشتباه یې وکړ چې د اضمحلال او سقوط تر منځ تفاوت ونه کړ. امریکان فکر وکړ چې نور نو طالبان او القاعده مسمحل شوي دي، د سپتمبر د ولسم نیټې نه وروسته هغه عملیات چې ترسره شول او خپل حضور په امریکا کې په افغانستان کې وساته. دا په داسې حال کې و چې یو حکومت چې هغه د طالبانو حکومت سقوط کړی و، په ایډیولوژي تفکر او سازماندهي نه وه له منځه تللې. امریکایان یوازې ویلي شي چې په درویشتو کلو کې هغه لوی لاسته راوړنې چې دوی درلودلې دي، هغه دا دي چې اوسامه یې وژلی په پاکستان کې، او بیا وروسته یې په 2020 کې شواهری په کابل کې وواژه. نور کوم محسوس شی رامنځته نه شو. تاسو ګورئ چې په دغه درویشتو کلو کې داعش رامنځته شو. داعش د لوی تهدید په عنوان په عراق، سوریه، منځني ختیځ، په افغانستان او حتی په ټول نړۍ کې امریکا ته نوی چیلنج رامنځته شو. دا په داسې حال کې ده چې په 2001 کې اصلا داعش مفهوم وجود نه درلوده. زه فکر کوم چې هغه لاسته راوړنې چې امریکایان ادعا کوي هغه لاسته راوړنې نه دي درلودلې. او تاسو ګورئ چې هغه ګروپ په زده چې دوی فعالیتونه کول اوس په قدرت کې دي، اوس هم امریکایان په شک او تردید سره ګوري چې دا اوس هم یو لوی تهدید ده، یا حداقل سیمې ته تهدید ده. او د همدې وجه نه ده چې امریکایان حتی په خپل تعاملاتو کې د طالبانو سره د دوحې له تړون نه وروسته په ډېر احتیاط سره عمل کوي.
اور سنه زسب مغاک
اور
بالکل دغه نظر موجود دی چې د درویش کال د افغانستان لپاره هم ډیر متفاوت و سره د ډیر خول سره وړونو، اما بل اخر بیرته هر څه ماغه نقطې ته چې درویش کال مخکې و ماغه حالت تستانه شوی دی. دغه ترګر دی چې تاسو یادونه وکړه سنه زسب چې برامسته شوی تهدیدات موجود دي. دغه ترګری ډلې د غلطو پالیسیو په خاص ډول د متحده ایالاتونو د افغان حکومت یا د نړۍ د هیوادونو د غلطو پالیسیو د وجې رامنځته شوې تهدیدات وسمسته که فکر کوي چې دا د وخت په تیریدو سره دغه ډلو ته پاملرنه ونه شوه او بل اخر دا وضعیت د دې لامل شو چې دا ډلې رامنځته شي.
زه فکر کوم چې ډېر لوی ستونزه دا و چې ډېر عجلې سره امریکایانو تصمیم ونیو چې او دغه مختلفینو تصمیم یو چې په افغانستان کې خپل عملیات ترسره کړي. بل اشتباه دا و چې هم زمانه چې په افغانستان کې د عملیات شروع کړل په 2002 کال نو وروسته د عراق باندې حمله شروع کړي. دا لبرنۍ اشتباهات ټول لبرنۍ خوانه. زه فکر کوم چې د افغانستان ټولنه د سیمې وضعیت د نور قد سیمې ایزو قدرتونو هغه انډول چې لازم و هغه ولل دل شو. دا شو ویني چې سیمه کې ځینې د سوادونو وجود درلود، د سیمونو وجود درلود چې په غیر مستقیم ډول طالبان په تیر شلو کلو کې حمایت کړل، او حتی له ترګرو ډلو سره مثلا د ایران اسلامي جمهوریت په دخل توګه له القاعده سره خواخوږي درلود. امریکایانو لوی اشتباه دا و چې محاسبه یې ډېر غلطه وه، او سرند چې لکه تاسو ته اشاره درلود ځینې لاسته راوړنې درلودې، اما دا لاسته راوړنې په نهایت کې ډېر بنسټیز او نهادینه نه وو چې د سکول سره متاسفانه در ټول لاسته راوړنې هم په هیڅ برابر شوي. او لکه تاسو ته اشاره درلود زه بیا هغه ګروپونه چې امریکا په 2001 کې د هغوی په ضد وجنګېدل له هغوی سره توافقات امضا کړل، له هغوی ته امتیازات ورکړل، او په نهایت کې هغوی بېرته په قدرت کې دي.
اوس یو ځل بیا نړۍ او سیمه ته تهدید ګڼل کیږي. استاد نگزه صاحب، اوس خو د قضیه بالکل تاسو بیان کړ، اشاره مرته وکړه، اما د افغانستان د وضعیت په بیرته یا خرابیدل ورته وي، یا دغه وضعیت چې اوس حاکم دی په افغانستان کې، په دغه وضعیت کې خپل افغانان څومره تاسو ګرام بولی سید چې بهرنیو هم په یو شکل نه په یو شکل په دغه وضعیت کې لاس درلود، اما موږ افغانانو خو هم ډیر زیات فرصتونه درلودل، امکانات او پیسې وي، شل کاله فرصت وو. فکر کوي چې خپل افغانان هم د دغه اوسنی وضعیت پر مسکه کېدو کې ګرام دی ملامت دي؟
زه د ګرام مسله باندې ما تاسو ته پرای کوم چې افغانان ګرام دی او کنه دي. اما هغه شی چې زویر سم تاسو فنا افغانان ته نه چورته مساعد شو سلام استفاده و نه کړ. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې افغان سیاسيونو او افغان رهبرانو د افغانستان هغه واقعي چهره دوی تورونه پیژندل. مثلا تاسو وګورئ چې موږ اساسي قانون چې یو د سره وړون نه حسابيږي، دا د موږ د ټولنې سوین ډېر جګه دا په داسې حال کې چې موږ سیاسيونو لخوا دا ځربتونه واقعي ډول امریکایانو یا د موږ نور متحدینو ته په واضح ډول واضح نه شول. په دې کې طبیعي ده چې د موږ سیاسيون ګرام دي. لبل غواړم متاسفانه د موږ سیاسيون لا تر اخره پورې په خپل سیاسي ګټو، د خپل ګروپي ګټو، د خپل قشري ګټو پر مبنا سیاست کوو، او دا څه فکر کوو چې کول فکر کوو چې ګویا د غربي نړۍ ته او د سر کې امریکای متحده ایالات ته یو ډول فریب او چل ورکړي. دا په داسې حال کې چې وضعیت د هر ورځ په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې وو، او هیڅ ریالیستیک تصویر افغانانو خپل بین المللي متحدینو ته وړاندې نه کړ.
اوس دې ټکو ته تاسو اشاره وکړه د افغانستان مسله اوس هم خپل د افغانانو لپاره او په بهر کې د افغانانو لپاره او د بهرنیو هیوادونو لپاره اوس هم د اندېښنې وړ ده، خصوصا د ترهګرو ډلو د شتون بس او نړۍ او سیمې ته د تهدیداتو بس، که څه هم طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د نورو هیوادونو په وړاندې ترهګري ډلې کار واخلي، اما اندېښنې موجودې دي. تاسو څنګه صاحب راتلونکي څه ډول ارزوئ؟ دغه د طالبانو اوسنی حاکمیت به څومره وکولی شي چې واقعا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي؟ څومره به دوی وتوانېږي چې د نړۍ غوښتنې په خاص ډول د غرب د امریکا غوښتنې پوره کړي؟ فکر کوئ چې دوی کولی شي د غرب دپاره د یو ښه همکار په توګه پاتې شي؟ فکر کوم چې څنګه زه سب برګز موږ نو رسنه زه سب برګز موږ راځي تاسو
زه
تاسو راځم تاسو ما راغبري اورم څنګه زه سب تاسو راځي زما پښتنه دا و چې بل اخره به څه کیږي؟ اوس خو دغه اندېښنې هم د ترګرو ډلو د شتون پاره سته او طالبان هم په افغانستان واکمن دي. فکر کوي چې دا د ترګریزو تهدیداتو بحث زیاتیږي او بل اخره نړۍ په یو شکل دې ته مجبوریږي چې طالبانو باندې فشارونه زیات کړي؟ هدف می دا دی چې طالبان یو ښه همکار پات کیدای شي د ترګری سره د مبارزې په کار کې.
زما په لاندو کې تاسو ته ارزو کوم، هغه ارز مداره چې متاسفانه باید وایم چې راتلو سپورم د امریکای متحده ایالات او غربي نړۍ دی د امریکای متحدین د افغانستان په ارتباط شفاف سیاست نه لري. کله کله د سلیزري کې تر پردې شاته هم ځینې سیاستونه له طالبانو سره راتلو سپورم د عمل لري، او بل لویه ستونزه دا ده چې غربیان په دې نه توانی دي چې د اعتماد فضا له طالبانو سره مساعده کړي. په دې اساس ډېر خوشبین نه یم چې بل اخره به غرب او طالبان سره په یو لار په اصطلاح په خلاصي، او هغه تعدادات چې وجود لري هغه له منځه یوسي. طالبان ته ښه امتیاز داده چې حداقل په روحي لحاظ یو فشار وساتي د غرب په ضد، او هغه د ترهګرو ډلو سره د روابطو پر مبنا دا یوه مسله. او بله مسله، مشکله مسله دا ده چې طالبان که چېرې له خپل ایدیولوژۍ نه په شا شي، بل طالبان او امارت اسلامي دوی په اصطلاح ذاتي وجود نه لري.
تشکر سنگزه صاحب، ډیر زیات مننه کوم. فکر کوم جبر خیل صاحب هم را سره پلان کړي. جبر خیل صاحب سلامونه، تاسو زما غاغوري؟
سلام جلال زاده صاحب، بله او په تلیفون کې در سره.
تشکر جبر خیل صاحب، ډیر مننه کوم. اول زه بخنه غواړم چې نن فکر کوم د یو څه تخنیکی مشکلات او موږ ونس وکړی چې په وخت تاسو واخلو، بل دې عمله بخنه غواړم. جبر خیل صاحب غواړم ساسي نظر هم واخلم. نن خو د سپتمبر 11 ده او دروش کال وړاندې په همدې ورځ په متحده ایالاتونو برید وشو. امریکا دا په معاصر تاریخ کې لوی پیخه بولی، او د دې پیخه لوجه په افغانستان کې هم پراخ تحولات راغلل. غواړم دغه دروش کاله استاد څخه واورم چې تاسو څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره دغه دروش کاله څه ډول وایي؟ فکر کوئ چې غرب په خاص ډول متحده ایالاتونو هغه هدف چې دوی درلود دروش کاله وړاندې د ترګری د ځپلو په برخه کې هغه هدف ترلاسه کړی؟
جلال الدین صاحب تاسو ته سنجي سه تولیدونکو ته سلام. زه فکر کوم چې غرب خپل هدف ته رسیدلی ده. مو غرب هغه څه چې وختل هغه وکړل، خپل استخباراتي موجودیت په اصطلاح حضور په منطقه کې ټینګ کړی ده. اوس هم د افغانستان هوایي حریم د دوی تر کنټرول لاندې ده. اما رابسو د دغه ناوړه پیښې تاثیراتو ته، د سپتمبر 11 حمله چې په 2001 کال کې دا حمله وشوه، دلته خو یو خبره ته بدمنګ اشاره وکړو. یو دا و چې افغانانو یو ډیر دوکه وخوړه د اسلام او د اسلامي ورورولۍ په نوم باندې. د امریکا استخباراتو د ډیرو دقیقو تحقیقاتو نه وروسته په دې نتیجه ورسېدل چې طالبان د هغه وخت طالبان نه د سپتمبر 11 د حمله څخه خبر وو او نه پکې دخیل وو. دا معنا ده چې عربانو په القاعده، په خصوصا القاعده، دوی د افغانستان سره یو ډیره لوی دوکه او فریب وکړه. د افغانستان د خلکو د اعتماد نه یو غلطه استفاده وکړه په نوم د اسلامي ورور یا مسلمان ورور، چې دا یو لوی فریب وو. او دغه تیرو دروشتو کلو کې که وګورو موږ تاسو د نور دنیا خلکو دی پکې د نورو د خلکو پکې نڅ بایللې دي او نه پکې څه دوی له لاسه ورکړې دي. یوازنې مملکتو چې امریکا چې د حملې په نتیجه کې خپل تقریبا 3000 اتمه د لاسه ورکړل، اما غنه ورسته په درو ډیرو دغه شکلو کې یوازنې ملت چې هغه د دې مسلې ښکار ده او تر اوسه پورې هم په دې اور کې سوځيږي هغه د افغانستان خلک دي. یو ډیره کمه طبقه خلک به په دې کې ګټې به کړي، لاسته راوړنې به راوړي، اما اصلا د افغانستان خلکو په مجموع کې بایللی او اوس هم د بایللو په حالت کې دي. مخکې سان عزیز صاحب ډیره خمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې د شلو کالو د فرصتونو ته نه استفاده د افغانستان د سیاسینو، اگر چې دغه خلک چې په دې شلو کالو کې په افغانستان کې حاکم وو دوی ته د سیاسینو خطاب کول اصلا سیاسونو ته یو قسم توهین ده. دا سیاستمدار نو، دا اصلا قراردادیانو ټول، او څوک د سیاست په چوکاټ کې راغلی او څوک د حکومت په چوکاټ کې راغلی و چا نظامي دریشي اغوستې وه. د دوی ضعف او د دوی ناتوانۍ او د دوی فساد د دې باعث سو چې افغانستان د ابد دپاره په دغه پروسه کې ناکام او وروسته پاتې سه، او بالاخره هماغه څه چې مثلا د کوم کار په د کوم شي په ضد باندې چې دغه مبارزه شروع شوی وه او ډیموکراسي رامنځته شوې
وه
بېرته هماغه طالبان راغله حاکم.
جبار خان صاحب، وخت پروګرام کم دی، یوه وروستۍ پوښتنه کوم. اوس خو تاسو اکثریت موضوعات روښانه کړل، اما انتقادات لا هم شته چې ترهګري ډلې په افغانستان کې شته او په طالبانو هم انتقادات شته چې بشري حقونو ته درناوی نه کوي، مثلا مشمول حکومت او دا قصې. فکر کوي چې طالبان واقعا د فرصت څخه صحیح استفاده نه کوي؟ فکر نه کوي چې طالبان په دې اوسني سیاست مخته ولاړ شي بلخره به بیا وضعیت د دوی لپاره هم متفاوت شي؟
که طالبان په خپل دغه اوسنی حالت مخې ته لاړ شي، طالبان به هم دغه چې زوال سره مخامخ شي، لکه د کرزي او د اشرف غني حکومتونه یا د دوی د 13 زله دورې. اما د تروریزم په ارتباط باندې باید موږ ووایو چې تروریزم د نړۍ د دریو لوی خطراتو څخه د نړیوال امنیت ته، او د دې مخنیول ډیر مشکل کار ده. اما موږ په لوی لاس باندې یو تعداد د نظر خاوندان چې ځان د نظر خاوندان ګوري، دا غوی باید د پاکستان د اسف دورانی سره هم نظر نه وسیږي چې وایي چې په افغانستان کې القاعده وجود لري، ځکه د القاعده وجود او موجودیت د سی آی ای معاون ډیوډ کوهن په مطلق ډول باندې رد کړ. هغه ویل په خپل وینا کې د امریکا کانګرس ته چې دوی په افغانستان کې هغه تشویشونه چې درلودل هغه نور نه لري. افغانستان هیڅ وخت د تروریزم کور نه و او نه به د تروریزم کور اوسیږي.
تشکر جبر خسب، ډیره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې را سره واس، او بیا هم بخښنه غواړم چې ټکنیکی مشکلات او موږ ونسو کولای چې پوره وغږیږي په پروګرام کې، هم ان شاء الله نورو پروګرامونو کې به تاسو ته زحمت درکول. تاسو استاذ صاحب څخه د دوړو څخه مننه کوم. درنو دوستانو، د نن نو وضعیت پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه تاسو غږ د پڅو شی بو کې پیلیدونکې ده. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مستصفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
هستید.